ساروان برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ساروان صاحب بفرمایید، میکروفون در خدمت شماست.
سلامت و سه سرور صاحب درن آوردون کو سلامونه ورندی کو من لس بجیری دلس بجو پا دیخ پراوانی که در راپورونو ترسنگ جوان پشی بو کونیس پروگرام هم درو پا راپورونو که در بخلان در رسته جگری او د سولې د شورا د څرګندونو په باب چې هیله لري نن به له حزب اسلامي سره د سولې موافقه نهایي شي. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ چې اجمل تورمان یې وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د شورا او د حکمتیار استازي وایي چې ممکن د حزب اسلامي او قوت موافقه نن د ولسمشر له لوري تصویب شي. د بغلان ولایت امنیت چارواکي وایي چې تېره شپه دغه ولایت په چشمې، شیر او باغ شمال ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت 14 وسلوال مخالفین وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي، او په بنګلاديش کې په تېرو دوه ورځو کې تالندې څه د پاسه 50 کسان وژلي دي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د سولې د شورا او د حکمتیار استازي وایي چې ممکن د حزب اسلامي او حکومت موافقه نن د ولسمشر له لوري تصویب شي. د سولې عالي شورا یو غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل چې په دغه تفاهم لیک کې هیڅ ډول خصوصي غوښتنې نه دي مطرح شوي.
موږ امیدوار یو چې نن ورځ د دغه موافقت نامې شکل نهایی شي، د دې کې ټول هغه څه چې ځای شوي دي هغه خصوصي غوښتنې نه دي، بلکې دا څه څه دي چې د حزب اسلامي د مشر حکمتیار صاحب د وطن ته د راتلو او د هغه تر څنګ هغه زرګونه مهاجرین چې تر اوسه نه دي واپس شوي او غواړي چې واپس شي هغوی لپاره لاره خلاصه شي، د ټول لیست نه یو شمېر خلکو نومونه وویستل شي او د ځینې سیاسي بندیانو سرنوشت هم مشخص شي.
تر دې دمخه د افغانستان حکومت سره د اسلامي د مرکچي پلاوي مشر امین کریم او د سولې د شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم هم اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې دوی هیله لري چې ولسمشر محمد اشرف غني به نن یک شنبه د دواړو خواوو د موافقې وروستۍ بڼه تصویب او لاسلیک کړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي چې دا جوړجاړې د ولسمشر غني لپاره چې هڅه کوي د وسلوال طالبانو له ډلو سره هم روغه جوړه وکړي زیات اهمیت لري. په همدې حال کې ویل کېږي چې ممکن حکمتیار په خپل ژر کابل تراشی. افغان حکومت هیله مند دی چې چین به د افغانستان د امنیت او ثبات په برخه کې خپل اغیزمن رول ادا کړي. د افغان حکومت د اجرایه رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل له پیکینګ څخه په تلیفون ازادۍ راډیو ته وویل چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پر همدې او نورو مهمو مسایلو د خبرو لپاره نن چین ته رسیږي. چین د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د همغږۍ د څلور اړخیزې کمیټې غړی هم دی. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله له چین څخه په دې دوه ورځني سفر کې د دې هیواد ولسمشر او صدر اعظم سره د اقتصادي مسلو، دوړخیز وړیکو او پسیمه کې دروان وضعیت پاړه خبرې وکړي. د بغلان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې تیر شپه د دغه ولایت په چشمې، شیر او باغ شمال ولسوالۍ کې بل او باغ شمال سیمو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت 14 وسلوال مخالفین وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د بغلان ولایت د امنیت قمندانۍ د رسنیو دفتر یو غړي احمد جاوید بشارت ازادۍ راډیو ته ویلي چې اوس مهال د کابل مزار شریف لار هم د ترافیک پر مخ پرانیستي او خلک کولای شي چې په آرام فضا کې تګ راتګ وکړي. وسلوال مخالفینو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې پوښي د یادو سیمو د نیولو خبره کړې وه. او نن په کابل کې په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې دا شان بدلی کی. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ او 15 پټ پوله، یو یورو 20 افغانۍ او 10 پوله، یو سترلنګ پاوند 9 افغانۍ او 50 پوله، یو د اماراتو درهم 13 افغانۍ او 55 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومنه 19 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستانی کلداري 438 افغانۍ. او دا هم یو څو بهرني خبرونه. په بنگلاديش کې په تیرو دوه ورځو کې تالندې سره پاسه 50 کسان وژل دي. د سیمه ایزو رسنیو د راپورونو له مخې وژل شوي کسان زیاتره کروندګر دي چې په خپلو فصلونو او پټیو کې د کار پر مهال پرې تندر لوېدلی دی. په دې طبي پیښو کې یو شمېر کسان ټپیان شوي هم دي. د بنګلادیش د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې مشر محمد ریاض احمدي ویلي دوی د تلندې په نتیجه کې بې ساري مرګ ژوبلې اندېښمن کړي دي. یو شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې د تودوخې د درجې لوړوالی او د موبایل ټلیفونونو زیات استعمال د داشان طبي پیښو لامل کېدای شي. د روسیې د داغستان جمهوریت پولیس وایي تیر ورځ د امنیتي ځواکونو او وسلوالو یاغانو ترمنځ جګړه کې دوه افسران او څلور وسلوال وژل شوي دي. د پولیسو یو ویاند ویل دا جګړه هغه مهال وشوه چې امنیتي ځواکونو په یوې ودانۍ کې د وسلوالو لټه کوله. د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش ویلي چې جګړه د دې ډلې وسلوالو کړې ده. داغستان د کلونو راهیسې د سختدریزو وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړو شاهد دی. او رسته خبر ده چې متحده ایالاتو پر ایران غږ وکړ چې په سمدستي ډول د بهایی اقلیت زندانی مشران خوشی کړي. د ایران حکومت لا تو کلون رئیس د بهایی اقلیت و مشران د جاسوسۍ او د اسلامي جمهوریت پر ضد د تبلیغاتو په تور زندانی کړي دي. د ایران قضا په لومړي سر کې دا کسان په شل کال بند محکوم کړي وو، خو وروسته بیا د هغوی د بند موده لسو کلونو ته راکته کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی پرون د بهایی اقلیت د مشرانو د زندانی کېدو د ومه کلیز په مناسبت سبت ویل چې لنړیوال ټولنې سره یو ځای د بهایی اقلیت د مشرانو د بند دوام غندي او ایران غواړي چې دا کسان سمدستي خوشی کړي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لملتیامو مننه کوم.
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د آزادی رادیو دا خبرونه تر یو لس بجو دوام کوي. په بغلان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه زور اخیستې ده. د سولې شورا وایي تمل لري چې نن له اسلامي حزب سره د سولې موافقه نهایي شي.
جمهور رئیس سفر درلودل او په نظر کې و چې شنبه او پسې و کې او په شنبه باندې د موافقه لیک ته نهایي شکل ورکړي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت نوښکر ځوانان هڅوي.
مور ته سیستم د سجود کړه چې کله هم یو شاګرد مکتب ته راځي هغه دوی باید بایومټریک ګوته ولګي.
په فرا کې تیر شپه کالنی مشاعره وشوه.
انا بګول کرنګینی راوړې، انا بګول کرنګینی راوړې، ستا څنګه ګډیر خوشبو یې راوړې.
د انارګل د مشاعره په اړه د راپور ترڅنګ په یو بل راپور کې د پاکستان سره د امریکا او افغانستان د خرابیدونکو اړیکو په اړه راپور لرو. د غراس 19 پروګرام ژوند په شیبو کې هم په همدې خبرونه کې باندې کیږي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماشام تر او بجو په منځني چپه دولش پښنوي وړاندې کیږي. په همدې چپه د ماشام لوو بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. په بغلان ولایت کې او په تیرابیا مرکز د دغه ولایت مرکز په لخمري تنشې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه زیاتې شوې دي. په همدې حال کې د بغلان امنیتي چارواکي ردوی چې ګواکي طالبانو په لخمري تنشې د چشمه شیر سیمنی ولید. په بغلان کې تازه تاریخواله او د جګړو شدت د دې ولایت زرګونه کسان د خپل کورونو پریښودو ته اړ کړی دي. په دې اړه نور تفصيل رضوان مراد وړاندې کوي.
د بغلان د امنیت قومندان د راپورونو ردوی چې ګواکي په لخمري خارتنځه د چشمه شیر سیمه وسلوالو طالبانو نیولې ده. جنرال ایوز محمد نظری تیر شپه ازادي راډیو ته ویل امنیتی ځواکونه پر دې سیمه پوره کنټرول لري.
چشمه شیر د دسته نیروی دولتي په دسته قهرمانای زګیدای جو.
چشمه شیر د دولتي ځواکونو په لاس کې ده، د هغو اتلانو په لاس کې ده چې خپل سینې سپر کړی دي او ل خپل مزکنی بشپړتیا او خپل هیواد څخه دفاع کوي.
تر دې مخکې د بغلان دولتي شورا یو غړي فیروز الدین ایماق ازادي راډیو ته ویل چې په لخمري تنزدې د چشمه شیر سیمه د طالبانو لاس ته پریوتې ده. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو هم پر خپل وپاڼه ادعا کړې ده چې د چشمه شیر سیمه او ورسره بازارې نیولې دي. د بغلان د امنیت قومندان د چشمه شیر د سقوط خبره ردوي، خدا منی چې د بغلان په مختلفو برخو کې د مهال د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د راپورونو لمخې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو په شدت سره د سیمې خلکو له افغان سرتیرو خپل ملاتړ خوده لې او ځینې ولسی پاتون کونکي هم د جګړو سیمه ته تللی دي. لمیاشت راهیسی د بغلان یو شمیر سیمې په ځانګړي ډول ډنډ شهاب الدین او ډنډ غوري د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سختو جګړو شاهد وي. په بغلان ولایت کې د وروستیو جګړو او تاوتریخوالي له امله زرګونه کورنۍ بې ځایه او له ګڼو ستونزو سره مخ شوې دي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوي. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په وروستي کې له پاکستان سره د امریکا او افغانستان اړیکې یو ځل بیا خراب شوې دي. کابل او واشنگټن له اسلام آباد غوړي چې په خپل خوره کې د افغان طالبانو په چیرې بیا د حقانی شبکې خلاف اقدامات وکړي، خو پاکستان وایي دوی په دې لړ کې ډیر څه کولای نشي. د درې وړو هیوادونو خرابې اړیکې به په سیمه کې پر امنیت او افغان طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې په هلو ځلو څومره اغیز وکړي. بشیر گواش د دې موضوع تفصیل اوروي.
د امریکای د بهرنیو چارو وزارت وایان جان کربی واشنگټن کې خبرلان تول چې د پاکستان سره هي اړیکې غواړي. د نوموړي په خبره د امریکای او پاکستان اړیکې ځکه کله کله خراب شي چې واشنگټن له اسلام آباد د ترهګرۍ سره په مبارزه کې لا نور ډیر کار غواړي. نوموړي د خبرې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز د خبرو په خبرګون کې کړي. سرتاج عزیز د جمعې پر ورځ سینټ ته ویلي وو چې پاکستان لپاره د اتو اف 14 جنگي الوتکو د پیسو نه ورکولو لوجې د دوړو هیوادونو اړیکی خراب شوې دي. د جارج ټاون په هنتون استاد کریستین فیروای پاکستان د حقانی ډلې او نورو هغو طالبانو خلاف ګامونه نه اخلي چې افغانستان کې بریدونه کوي، نو ځکه باید ورسره هیڅ قسمه مرسته ونه شي.
پاکستان به طالبانو خلاف هیڅکله عملیات ونه کړي، ځکه چې دا یو مهم ستراتیژیکي اساس دی. همداراز حقانی شبکه هم چې پاکستان لپاره تر طالبانو ډیر اهمیت لري، ځکه چې د تشدد پر رامنځته کولو ډیر تکړه دي. نو پاکستان به هیڅکله افغان طالبانو مذاکرات ته حاضر نه کړي. که هغوی دا لوبه په جګړه ګټلای سي نو ولې خبرې وکړي؟ ډیر پاکستانیان به وایي چې دا ته څنګه ویلای سي، ځکه چې پاکستانیان هم له ترهګرۍ ځورېدلي او ځورېږي. زه وایم دا د پاکستان د پالیسیو نتیجه ده.
یاد دی وی چې د وروستیو کې د امریکای کانګرس خپل حکومت د پاکستان لپاره د اف 14 الوتکو له اخیستو منه کړ. کانګرس وایي چې پاکستان د حقانی او نور وستوالو ډلو مرسته کوي، نو ځکه باید د مرستې په ځای دی پر لا نور فشار واچول شي. اسلام آباد دا تور نه ردی. د پاکستانی پوز په خانه افسر بریګیډیر صاد محمد خان وایي پاکستان باید نور د خپل ګټو لپاره د لاس پوڅو ډلو استعمال پری دی.
چې کله امریکا فشار واچي نو لوګو ته کې جنگ کې کمی راشي او بیا دوباره توڅي چې بیا دوباره توڅي بیا امریکا هغه څنګه فشار واچي. بل د امریکای کانګرس چې کم دی هغه شدید د پاکستان خلاف دی. او کو تاسو قتل جزائر 16 چې کم دی هغه منه کړې هو نه دی، خو چې کم پیسې هغه د لپاره مقرره شو وي $1,000,000 هغه امریکای ودرولې، کانګرس ودرولې.
په همدې حال کې سرتاج عزیز سینټ ته ویلي چې پاکستان د وسلوالو ملاتړ نه کوي او د حقانی سره د دوی د اړیکو په اړه کوم کرا ثبوتونه نه دی وړاندې شوی. خو څه مو وړاندې نوموړي په امریکا کې په خپلو خبرو کې ویلي وو چې پاکستان ځکه پر افغان طالبانو کنټرول لري چې هغه یې حل توسي او درمل نه یې حل تکیږي. کابل کې د امنیتي چارو څېړونکو حکمت اعظمي وایي د پاکستان، افغانستان او امریکا خرابو اړیکو ته په کتو سره د طالبانو سره په خبرو سیاسي روغه جوړه نشي راتللې.
کچېره پاکستان دا وایي چې زه رول نه پر لرم، نو د سرتاج عزیز اخیرنی خبرې د دې سلف کنټراډکټر دی چې موږ د پاکستان کې اوسېږي او موږ اصول تر اوسه لایسو. دا خپل کنټراډکټ، دا خپل زده نقیس خبرې دي د سرتاج عزیز. ما په فکر باندې دا په اخیر دا ورځ په اخیر کې دې تلار چې بیا افغان فقط نظامی آپشن څخه کار واخلي او طالبانو پر وړاندې باندې، نو زه فکر کوم بل لار حل نشته.
یاد دی وی چې 13 مېش کابل کې د طالبانو ځانمرګي برید کې 45 کسان وژل شول، چې تر هغه وروسته افغان ولسمشر ویل دوی با 16 نه کوونکو طالبانو ته سخت جواب ورکړي. تر دغه وروسته په ترهګرۍ تورن شپږ طالبان هم پانسی شول.
آزادي رادیو د افغانستان د سولې د شورا او د حکمتیار استازي وایي چې ممکن د حزب اسلامي او حکومت موافقه نن د ولسمشر له لوري تصویب شي. د افغانستان له حکومت سره د حزب اسلامي د مرکزي پلاوی مشر امین کریم او د سولې د شورا یو مرستیال عطا الرحمن سلیم اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته پرون وویل چې دوی هیله لري چې ولسمشر محمد اشرف غنی به سبا یعنی نن ورځ د دواړو خواوو د موافقې وروستۍ بڼه تصویب او لاسلیک کړي. په دې موضوع مې په تیره خبرونه کې د سولې د شورا له یو مشر او غړي قاضي محمد امین وقات سره مرکه وکړه او له هغه څخه مې لمړی وپوښتل چې دوی څه فکر کوي چې نن به دا موافقه نهایی او لاسلیک شي.
د موافقه باندې ډېر کار وشو، حکومت هم په دې کې جدیت او اخلاص درلودلو، د حزب اسلامي نمایندګانو هم او سولې عالي شورا هم په کې کردار ادا کړی دی. جمهور رئیس سفر درلودلو او په نظر کې و چې شنبه واپسې وکړي او په یکشنبه باندې دا موافقه لیک ته نهایي شکل ورکړي او که د دواړو خواوو لخوا دستخط شي نو په دې به عمل درآمد پیل شي. موږ امیدوار یو چې نن ورځ د دغه موافقتنامې شکل نهایي شي. د دې کې ټول هغه څه چې ځای شوي دي هغه خصوصي غوښتنې نه دي، بلکې دا څه څه دي چې د حزب اسلامي د مشر حکمتیار صاحب د دغه وطن ته د راتلو او د هغه تر څنګه هغه زرګونه مهاجرین چې تر اوسه نه دي واپس شوي او غواړي چې واپس شي هغوی لپاره لاره خلاصه شي، د ټول لیست نه یو شمېر خلکو نومونه وویستل شي او ځینې سیاسي بندیانو سرنوشت هم مشخص شي. نو همدارنګه په دې کې کوم مدیریت او وزارت او سفارت غوښتنه نشته ده. دا موافقه ډېر ډېر ساده ده او په دې باندې عمل درآمد د حکومت لپاره ډېر اسانه ده. موږ امیدوار یو چې نن دا مسله نهایي شي.
قاضي صاحب، وقت آیا یو دوه درې مادې چې ویل کېدی یو څه جنجالي وي او دا موافقه هم دغه درو مادو ته فکر کوم چې ځندېدلې وه هغه عمل شوي دي؟ من جمله له تور لیست دی حکمتیار او دی حزب اسلامي دی یو شمېر غړو ایستل
هغه د تخنیکی کارکنان په شمول د نمایندګانو د حکمتیار صاحب د شورای امنیت غړي د سولې د شورا مظف شوي وو. هغه کې ضروري اصلاحات راغلي دي او متن داسې ترتیب شوی دی چې د هغې لپاره په ملي او بینالمللي مسایلو کې کوم مشکل نه پیدا کوي او ټول هغه مسایل چې باید په افغانستان او مختلفو کې لکه حقوق بشر دي او ځینې نور قوانین دي ملي او بینالمللي هغه مراعات شي هغه په دې کې ځای شوي دي او دغه څنګه شوی ده.
یعنی تاسو په ډاډ ویلی شئ چې د دواړو خواوو ترمنځ په دې موافقه کې چې 15 ماده لري په هیڅ مورد کې نور اختلاف پاتې نه دی؟
او هغه وروسته نظر چې د ولسمشر د نظر نه تیر شي نو هغه هغه څه دي چې ولسمشر په دې کې ګڼې کلمات یا حروف یا داسې مسالې چې په هغه کې تبدیل او تبدیل نه شي نو دا وروسته مسله ده. ځکه صلاحیت وروستنی صلاحیت د ولسمشر سره ده. نو د ولسمشر د نظر نه چې تیریږي دا وروستنی شکل پیدا کوي. مرکزي تخنیکي هیئت چې کوم کار هم کړی دی هماغه کار یې کړی دی چې د ولسمشر نظریات او سفارشونه یې په نظر کې نیولي دي. حکمتیار نظریات او سفارشونه او د نړیوالو ملي او بینالمللي قوانینو چې په افغانستان کې باید مراعات شي دا ټول په نظر کې نیول شوی دي. موږ هم امیدوار یو چې دا نهایي شکل غوره کړي او ولسمشر مخکې له دنه چې بل سفر پیل کړي دا موافقه لیک لاسلیک کړي.
قاضي محمد امین وقادو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده. اوس په هم رحمت الله افغان درته وایي چې د کابل په نننۍ ورځپاڼو کې څه خبره شوې ده؟
کابل چاپ نننې ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د وروستیو خبرو په اړه لیکنه او تبصرې کړې دي. کابل پوسټ ورځپاڼې د سولې عالی شورا په حواله لیکلي نن به له حزب اسلامي سره د سولې خبرې ورستۍ شي. وړاندې په مطلب کې راغلي له حزب اسلامي سره د سولې خبرو بریالي کېدل به د سولې په برخه کې شته اندېښنې له منځه یوسي او د سولې لپاره به نوي څرکونه راپیدا شي. ویساو رسپانې د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې د رولا غنی خبري راخستې چې ویلي دي حکمتیار او نور جهادي مشران په افغانستان کې یوازې د ژوند کولو حق لري. همدې ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې پوښتنه کړې چې آیا جهادي زعامت یوازې د ژوند حق لري؟ د سر مقالې لیکوال خپلې پوښتنې ته په ځواب کې لیکلي، ولس ته د رولاغني پرېکړې ځکه د منلو وړ نه دي چې نه په ارزښتونو کې له دې ولس سره شریکه ده او نه هم په برخلیک کې. سرنوشت ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي، افغانستان د پنځمه څلور اړخیزه غونډه تحریم کړي. وړاندې په مطلب کې یادونه شوې که افغان حکومت په دې غونډه کې بیا هم ګډون وکړ، د لیکوال په باور دا به په بهرني سیاست کې د دغه حکومت د بې ثباتۍ په معنا وي. د سرنوشت ورځپاڼې د سرمقالې د لیکوال پان په غونډه کې ګډون کول د همغې پخوانۍ کیسې تکرار ده چې پایلې د نامنۍ او افغان وژنې دوام ده. د هیواد د دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی، افغان حکومت نور باید د پردیو د دوه مخو او کاذبو پالیسیو ښکار نسی. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوې پاکستان غواړي چې په افغانستان کې ځینې مغرضې کورنۍ کړی په کابل کې له افغان حکومت سره د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې خبرې له خنډ سره مخ کړي. بلې دولتي ورځپاڼې انیس د ولسمشر د مرستیال ویان سي ظفر هاشمي له قوله لیکلي، د سولې پروسه ډېر پیچلی بهیر دی او اوس د دې وخت را رسېدلی. هغه کسان چې سولې ته نه حاضرېږي پر وړاندې باید مبارزه وسي. د اصلاح ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي، د هغو کسانو په وړاندې باید جدي مبارزه وشي چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې لري او د یو مشروع اسلامي حکومت پر ضد جنګېږي.
د کابل ورځپاڼو ته کتنه وته سي زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني چپه 12 شپږ نیوي وړاندې کیږي. هم درس په لوی شارونو کې په اف ام 100.15 چپه د ازادي راډیو خبرونه صافیا او واسي اورید شي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د دغه هیواد حکومت د اداري فساد د دوسیو د څېړلو لپاره جدي اراده لري. د افغان ولسمشر ویاند د اداري فساد په وړاندې د ملي وحدت د حکومت د مشرانو په شمنو ټینګار وکاو، ویل چې په ځینو حالاتو کې د یو شمېر دوسیو څېړل د پیچلو حقوقي اړخونو له کبله وخت ته اړتیا لري. په دې اړه اجمل ترمن راپور لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې دغه هیواد ولسمشر د ملي وحدت د حکومت تر جوړېدو را په دیخوا د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې ریښتینی عمل کړی دی. د افغان ولسمشر ویان سید ظفر هاشمی د شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناسته وویل چې په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې او د فساد کوونکو د سزا ورکونې په برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی.
په افغانستان کې د نننه د اداري فساد د لویو دوسیو څېړل لکه څنګه چې ولسمشر ژمنه کړې وه همغسې دوام لري، خو ځینې دوسیې پیچلي حقوقي اړخونه لري چې وخت ورته پکار دی. په دې برخه کې که هغه وړې دوسیې دي او که لویې، سیاسي لیوالتیا، د دولت ژمنتیا او د ولسمشر تعهد موجود دی او دا ژمنې به عملي کیږي.
دغه څرګندونې وروسته تر هغې کیږي چې افغان ولسمشر په لندن کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په نړیواله ناسته کې ژمنه وکړه چې هیواد ته په ستنېدنې سره به بیا ځلي د اداري فساد د دوسیو د څېړلو او د غشان د بډې اخیستنې یا رشوت د مخنیوي په برخه کې اقدام کوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې د مخه د برېټانیا صدراعظم ډیوید کامرون د یاد هیواد له ملکې سره په غیر رسمي خبرو کې ویلي ول چې د افغانستان او نایجیریا په ګډون د فاسدو هیوادونو مشران به د پنځشنبې په ورځ په لندن کې د فساد په وړاندې د مبارزې په ناسته کې ګډون وکړي. تر دې د مخه د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر هم په دغه هیواد کې د اداري فساد شتون د اندېښنې وړ او د نړیوالې ټولنې د مرستو په وړاندې ګواښ ګڼلی و. دا په داسې حال کې ده چې د ملي وحدت د حکومت له پیل نه د پخواني حکومت د چارواکو د اختلاس او له وظیفوي امکاناتو نه د ناسمې ګټې اخیستنې دوسیې د څارنوالۍ لخوا محکمې ته لیږل شوي، خو برخلیک یې معلوم نه دی. د دې ټولو سره سره د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې مبارزه روغې رهبرۍ او یووالي ته اړتیا لري. له دغو کارپوهانو څخه ودیر صافي د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل،
نو د دې لپاره باید چې مقرریګان او اصلاحات د نظام د حکومتي او دولتي او دستګاه ټوله دستګاه په اساس ضوابطو وشي او د روابطو تاثیرات نور باید کم کړي ترڅو وکولی شو فساد کم کو کور کول نو شو ا د عقل ته ورسو په افغانستان.
خغلی صافی وای چې پر هغه کسانو کوم چې په اداري فساد کا کړی دی د قانون نه پلي کېدل د دې لامل ګرځیدل چې دغه پدیده نور هم پراخه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې شمیر غړو هم ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د فساد لمنځه وړلو په هدف عام خلک هم باید د حکومت ترخوا ودرېږي او اجازه ورنکړي چې دغه کلتور تر ډېر زیات د دغه هیواد د بدنامۍ لامل شي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت غواړي چې د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې د شرکتونو نوښتګر ځوانان وهڅوي. دغه وزارت پرون شنبه په دې برخه کې 12 هغو شرکتونو ته بری لیکونه ورکړل چې خپل نوښتګر پروګرامونه له مخابراتو وزارت سره همغږي کړي وو. یوسف خان زادران په دې اړه له کابل راپور لري.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر عبدالرزاق وحیدی وایي د ټکنالوژي او انلاین سوداګرۍ لپاره کیدای شي سیمهیز بازارونه تاود شي. خاغلی وحیدی د شنبه پورس په یوه کې د معلوماتي ټکنالوژي د ودې په هدف د ابتکار له پروګرام څخه د 1200 شرکتونو فارغ شوی مسولین وستایل او بریلیکونه یې ورکړل. نو موړی وایي د ټکنالوژي په برخه کې د ځوانانو هڅې او نوښتونه افغانستان ته خنوم ورکول شي. هغه وایي چې په یوه کې د ټکنالوژي په مرسته شرکتونو کارونه او نوښتونه لدې سره مرسته کوي چې حکومتولي الکترونیکی او ډیجیټل شي.
ابتکار باید به یک برنامه سرتاسری
نو وخت پد په یو سراسري پروګرام چې ټول خلک او ټول افغانستان په ورکی ولري بدل شي ترڅو د لارې وکولای شو سیمیز بازارونه هم په تحرک راولو.
د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي کڅ موس مهال ممکن دا کار لوړ جوړ ولري خو افغانستان ته د با کیفیت انټرنیټ راوستلو سره حالات بدلیدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د ټکنالوژي یو شمیر کارونکو ځوانان شکایت کوي چې موجوده انټرنیټ کمزور دی، برېښنا کافي نه ده او د ټکنالوژي په برخه کې د زیات مطالعه امکانات هم محدود دي. د ټکنالوژي په برخه کې د نوښت پروګرام د 2 کلن رئیس د مخابراتو وزارت لخوا په افغانستان کې پیل شوی چې تر اوسه یې 40 شرکتونه فعالیت ته هڅولې دي. الکترونیکی او آنلاین د شرکتونو کڅام فعالیت ته خوشاله ورته د نوښت پسترګه ګوري خو وایي چې لا هم ډیر خلک د داسې خدماتو سره نه دی آشنا. په خونځیو کې د بایومټریک سیستم د رامنځته کولو د یو شرکت مشر احمد شي په دې اړه چې نوښت یې څه ګټه لري ازادي رادیو ته وویل.
مو ورته سیستم د سره جوړ کړی چې کله هم یو شاګرد ترازی هغه دو باید بایومټریک غوته ولګی کله چې غوته ولګول شي د هغه دو والدیت ته میسج چې تاسو زوی مکتب ته راغی ټیم مشخصي کله شاګرد مکتب ته رانی شي بیا والدین ته د صورت کې میسج چې زوی نن مکتب ته نه راغله ته اړه کې کول شي کوم شاګردان چې تنبلی کوي مکتب نه پټیږي د دې جلوګیری وشي.
ننګیالی استومان بیا وایي چې د پروژې لپاره هڅه کوي د هیواد خیاطان سره وصل کړي.
منګه مینجمنت سیستم د خیاطانو لپاره جوړ کړی چې دا کولای شي د خیاطانو ورزنه فعالیتونه د ډیر ځان لپاره وساتي او دوی کولای شي د مشتریانو د خپل فرمایشات آنلاین توګه واخلي ډیر په اسانه توګه باندې او دوی ځکه د معلومات دوی دل په کتابچو کې رسولای اوس دی په سیستم کې ورسېږي.
په افغانستان کې د ټیکنیشن په نوم د معلوماتي ټکنالوژي مشر عمر منصور انصاری وایي په هیواد کې د ټکنالوژي سره آشنا ډیر ځوانان دوور ته چارو لیوالتیا لري خو ورته زمينه نه دي برابرې. خاغلی انصاری وایي دوی د مشورو لارو هڅه کوي هغه ته د فعالیت جرأت ورکړي ترڅو په هیواد کې نوې مشغولتیاوي ریواد شي.
په فراه کې تیر شپه د اناب ګل کالنۍ مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې په لسګونو شاعرانو خپل شعرونه ولوستل. په مشاعره کې کابو زر تنو فرهي اوسیدونکو برخه اخیستې وه او د شاعرانو شعرونه بدرګه کول. له فراه څخه د افسری رادیو خبریال احمد شاه فطرت پرې راپور لري.
د شورا ولولو څخه په ډکو شیبو کې تیر شپه د انابګل کلنۍ او دودیز مشاعره په فراه ولایت کې ولمانځل شوه. په دغه مشاعره کې د فراه ولایت شپېتتون شاعرانو او ادیبانو خپل شعرونه ولوستل چې د مینوال د تو در کلی سره مخامخ شوه. د شاعرانو په شعرونو کې د وطن مینه او د اوسني حالت انځورونه رانغښتي وه. محمد جان افغاندوست په خپل شعر کې لومړی د انابګل مشاعري ستاینه وکړه.
انابګل کرنګینی راوړې، انابګل کرنګینی راوړې، ستا څنګه ډېر خوشبو یې راوړې. گل که هر څونه تک دیش کله دی تا د سنبل سره سیالی راوړي. مننه. گل که هر څونه تک دیش کله دی تا د سنبل سره سیالی راوړي. سنگاروی گل که شاده د دنیا تا فراجان ته نیک نامی راوړي.
عبدالرحیم غیاسی بیا غ شاعر چې په خپل شعر کې په وطن کې روان وازه غندلې و او همدا شان نور د ځنه ټغه ټورول و غشتل.
قلم پات د یتیم په تقدیر خندا ولیکه، د هر ظالم پر تندی د مرگ سزا ولیکه.
عبدالمنان چې دی بیا هغه فرعي شاعر و چې په دغه ولایت کې د بیارغونې څخه سر ټکوي. هغه د ولسمشر څخه یوه غوښتنه د شعر په ژبه مطرح کړه.
مشره پر مټ د زړه خوږېږي کیا د فراه بند را تپخېږي کیا وعده دې راکړې بې حسابه مشره وعده دې راکړې بې حسابه مشره په خپل قولونو اوس درېږي کیا شیدای خپل د ملت دردونه وایم ځغ مو تر تا پورې رسېږي کیا مننه.
صابر شاه بیا هغه شاعر و چې په هېواد کې پر روان حالت او ناخوالو نظر اچولی و. ده د جګړې د ټولو ښکېلې خواوو څخه وغوښتل چې نور دې دغه جګړه بنده کړي.
لا تر څو به دلته جنګ وي لا تر څو به دلته جنګ وي لا تر څو به موږ کړېږو لا تر کمه به جنګېږو ولې ولې نه پوهېږو نه دا جنګ دې زموږ د کلي نه موږ څوک د جنګه ستړي د یو ورور لاس کې وسله ده دا بل ورور په کاڼو ولي.
حمید نیکزیاد بیا هغه شاعر و چې په خپل شعر کې د نورو مسایلو تر څنګ د هېواد پارلمان څخه هم سر چکوي او د پارلمان د وکیلانو څخه یې ګیله وکړه.
بعضې وطن غم کې غمونه وخوري بعضې بې ځایه ډالرونه وخوري د پارلمان حالات چې زه وینم پر سر دوی هره ورځ بوټونه وخوري څوک کمیسون څوک پارلمان کې اوسي وطن روشان و پاکستان کې اوسي د ګران وطن په خرڅېدو لګیا دی بیا په فارس یا په آلمان کې اوسي.
د نابګل مشاعرې په وروستۍ برخه کې هغه سوغاتونه او ډالۍ هم پر شاعرانو وویشل شوې چې ترتیب شوې وې. دا لسم پرله پسې کال دی چې د نابګل کلنۍ مشاعره په فراه ولایت کې د شاعرانو لخوا لمانځل کېږي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسېدلی یو. لستمې بجې دي. اجمل تورمان د دې ساعت لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د سولې د شورا او د حکمتیار استازي وایي چې ممکن د حزب اسلامي حکومت موافقه نن د ولسمشر لوري تصویب شي. د سولې علي شورا غړي قاضي محمد امین وقاد ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه تفاهم لیک کې هیڅ ډول خصوصي غوښتنې نه دي مطرح شوي. افغان حکومت هیله من دی چې چین به د افغانستان د امنیت او ثبات په برخه کې خپل اغیزمن رول ادا کړي. د بغلان ولایت امنیت چارواکي وایي چې د تیره شپه د دغه ولایت په چشمې شیر او باغ شمال سیمو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت دیارلس وسلوال مخالفین وژل شوي او پنځلس نور ټپیان شوي دي. په بنګلادیش کې په تیرو دوه ورځو کې تالندې څه د پاسه پنځوس کسان وژلي دي. متحده ایالاتو پر ایران غږ وکړ چې په سمدستي ډول د بهایي اقلیت زندانی مشران خوشي کړي. سوری فعالان وایي د اسلامي دولت د سختریزې ډلې وسلوالو د دیرالزور په ختیځ ښار کې روغتون د لنډې مودې لپاره ونیوه. او اوکراینی سندرغاړي جمالا د ایروویژن سندرو سیالي وګټله.
تاسو زموږ اخلاق ازادي راډیو اوریدئ. ازادي راډیو دروانه خبرونه په دوام کې د ژوند رنگونه او ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام هم لرو او د ایروویژن د سندرو د سیالي په باب هم یو راپور لرو. خو تر هر څه وړاندې به سالم محمد سالی درته وایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
له هند خبرېدونکو ورځپاڼې هندوستان ټایمز په خپل پرونی غنې کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. په پام کې ده د افغانستان له یوې وسلوالې ډلې سره د سولې تړون لاسلیک سي. ورځپاڼې د اسوسییټډ پریس په حواله لیکلي چې د افغانستان حکومت تمه لري چې د حزب اسلامي سختریزې ډلې سره د سولې موافقه په څو ورځو کې نهایي کړي. په مطلب کې د دې ډلې د استازو او یو چارواکي په حواله لیکل شوی چې دا په افغانستان کې د 15 کلنې جګړې د پای ته رسیدو په لار کې یو مهم پرمختګ ګڼل کیږي. د هندوستان ټایمز په مطلب کې ویلو چې د سولې علي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم ویلي د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې ډلې حزب اسلامي سره شای دغه موافقه تر دوه کلنو مذاکرو وروسته د یکشمې پورز یعنی نن نهایي سي. ورځپاڼې د حزب اسلامي د یو مهم استازي امین کریم وینا هم راخیستې چې ویلي دي په پام کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د دې موافقې نهایي بڼه نن یکشنبه تایید کړي. پلیکنی کلولو دغه سی موافقه به ولسمشر محمد اشرف غنی ته یو بریاوی چې هڅه کوي له وسلوالو طالبانو سره د پاکستان د حکومت له طریقه د سولې خبري پیل کړي. خدا هڅه ناکام سی ودی ګمان کیږي د پاکستان حکومت د طالبانو د ډلې ملاتړ کوي. د هندستان ټایمز په مطلب کې دا ونه سوي چې حزب اسلامي ډله په ورستیو کلونو کې یو خفیا یا پټ قوت وو خو اوس یې له افغانستان سره اړیکې یعنې له افغان حکومت سره سیاسي موافقه شایي له طالبانو سره په راتلونکي کې ورته موافقې ته زمینه برابره کړي. دغه موافقه له هغې ډلې چې پخلاینې ته غاړه ږدي غواړي چې د کابل په وړاندې خپله جګړه ودروي، د افغانستان اساسي قانون ومني، له نورو ټولو دولت ضد وسلوالو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. حزب اسلامي ډله چې ګلبدین حکمتیار مشري کوي له 1992 څخه تر 1996 میلادي کال پورې د کابل په کورنۍ جګړه کې ښکېله وه. په هغه جګړه کې په زرګونو کسان ووژل شول. ګارډین ورځپاڼې هم له حزب اسلامي سره د دې موافقې په باب لیکنه خپره کړې او ورځپاڼه وایي د هغې موافقې مسوده یې کتلې ده. د ګارډین په حواله د موافقې په مسوده کې یادونه شوې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت به د ګلبدین حکمتیار تیر جرمونه وبخښي، د او د ده د ګوند ځینو نورو غړو ته به په افغانستان کې دننه خوندي ځای برابروي. وړاندیز شوی چې د ده استوګنځي ساتونکو او وسایطو ته به ښایي د کاله $4 million ځانګړي سي. سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼې په خپله پرونی غڼې کې په هلمند ولایت کې د پرونی ځانوژونکي برید په اړه لیکنه خپره کړې چې د پولیسو په یو روزنیز مرکز کې سوی او لږ تر لږه دوه کسان یې وژلي دي. پیښه په نادلي ولسوالۍ کې یوه ښوونځي ته نږدې سوې ده. سټارز اینڈ سټرایپس لیکي تېرې اونۍ هم وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې د پولیسو پر پوستو یو لړ نور بریدونه کړي دي. ورځپاڼې هلمند ولایت په تیرو 15 کلونو کې د سختو جګړو ډګر بللی دی. د ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي تیره میاشت وروسته له هغې په هلمند کې نسبي کراري ټینګه سوه چې زیات سختریز جنګیالي د جنګ له لومړۍ کرښې ووتل او د تریاکو نیش وهلو ته یې مخه کړه. ورځپاڼې لیکلي چې تریاک د وسلوالو طالبانو د عایداتو عمده برخه جوړوي. د سټارز اینڈ سټرایپس په مطلب کې راغلي په وروستیو اونیو کې امریکایي او افغان چارواکو ویلي دوی اټکل کوي چې په هلمند ولایت کې د تریاکو د حاصلاتو تر ټولېدو وروسته شای بیا نه امنی زیاته سي.
تاسو زموږ اخلاص او رادیو اوري اوس په هم تاسو ځینې پیغامونه ولولو چې د افغان بیسیم د تاسو ته لښ مېری لاري مرسته ولیدي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
غلام سرور له پکتیکا څخه لیکلی دی چې په پکتیکا کې خلک له شوانځي او تعلیم سره مینه لري خو نه حکومت توجه کړی دا او نه هم د حکومت وسلوالو مخالفانو خلک پریښیدي چې درس ووایي. عبدالواسع هلمندوال د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې د ګرمسیر اوسیدونکي په دې خوشاله دي چې له حکومت سره د دولت وسلوال مخالفان سوله وکړي، خو عبدالواسع په عین حال کې وایي چې حکومت له حزب اسلامي سره د سولې پر موافقه دومره زیات وخت ونیو نو له طالبانو سره خو به لس کاله نور هم د سولې خبرې نتیجه ورنکړي. عبدالباری اکبر دوست او عبدالهادي همت دواړه د فرال بکو ولسوالۍ څخه لیکي وای د اشرف غنی نه غواړو چې د طالبانو سره هم د سولې اړیکې ټینګې کړي. ولی الله خیاط له زابل لیکلی وای زموږ په سیمه کې افغان بیسیم شکار نه کوي. حفیظ او غلام سرور په جلا جلا پیغامونو کې لیکلي دي چې حکومت دې په زابل کې روغتیا ته توجه وکړي، په زابل کې یو سم او معیاري روغتون نشته. اوکراینی سندرغاړي جمال د ایروویژن سندرو سیالي وګټله. دوه دیرش کلنه جمال چې د کریمیا اوسیدونکو په خټه تاتار د تیر شپه د ایروویژن د یو شپېتمې سیالۍ ګټونکی اعلان شو. ورپسې مقام استرالیایي او روسی سندرغاړو وګټه. په دې سیالۍ کې چې د سویډن په پلازمینه سټوکهولم کې وشوه شپږ ویش سندرې چې وروستي پړاو ته رسیدلې وې خپرې شوې او د اټکل له مخې په اروپا، استرالیا، نیوزیلند، چین، امریکا او نورو هیوادونو کې شاوخوا 200 میلیون تنو ولیدې. جمال د جایزې د ترلاسه کولو په مهال وویل چې هر ځای سوله او مینه غواړي.
I know that you sing song about peace and love, but actually I really want
peace and love to everyone. Thank you, Ibra.
د دې سندره چې 1944 نومیږي هغه وختونه یادوي چې د پخوانی شوروي اتحاد دیکتاتور مشر جوزف ستالین په 1944 میلادي کال د منځنۍ اسیا د یو ملت د تعبیر کېدو امر کوي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د جمال حیرانوونکي اجرا او برای وستای دا دوهم ځل دی چې اوکراین د ایروویژن د سندرو سیالي ګټي. تر دې پخوا په 2004 میلادي کال کې هم یوې اوکراینۍ سندرې لومړی مقام خپل کړی و. د جماله د بریل کبل به راتلونکی کال د ایروویژن سیالیو کوربه اوکراین وی.
خلاص د سی کلینیکونه دی انځ کلینیکونه سی
پسې کاکه هم مور بدون شکه مثبت تغیرات
راځي پاکستان ته پاس پاکلا تاسو کوم چې ځان کاه نه دی مونږه
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 3 تر 5 بجو
له ازادي رادیو
د ژوند رنگونه
زمانم محمد کمین بنگش ته فعلا په کابل کې یو روزګار می روان کړی دی.
خرڅوي تاسو کراچي لری
زغ پله ک یو تخ لرم یو شوکه سړکه د غونې دکان دی هو خلک نه پریدي چې پولیس کارو کې روزګارو کې ولی حکومت نه غواړي چې خلکو ته روزګار برابر کې کوشش کوي چې نور خلک هم بیکاره شي.
تاسو څه خرڅوي دغه تخ چې لری یو
ز تفلانا لباس خرڅوم بولیز او برجس او خنقاق او دغه شین خرڅوم خپل خلک ملامت نه دی حکومت هم پدی کې پر دی چې باید دوی ته بل کار زمينه برابر کې بعد غینه د یوزګار کې کچیر د داخلو کوزګار چې د سره د ملک نورم تاسو تری خواله رامنځته کیږي خلکو راس پورې یوزګاری کې د هر یو کور لري بچی لري ور لري در لري دا خو ته نشي کولای ماران خونی دی چې دوی خوري خوري دی څو کې څو یو روزګار حکومت ورته باید برابر کې دوی خو خپل پلوونه پسان پیستي بادام په بورې بورې دی تر سیږي دوی د خور د غریب د حاله څه خبر دی.
مثلا سر رویا کې دوی چې تاسو ګوري کراچي د موادم درته چپکې سره څه ډول رویا کې تاسو تل کار مکوي
بس رویا هډیره بدر رویا کې زی کله یو فارز گاڑی والا خطا کړی کله بل خوا خطا کړی کله چ پلاس ورشي بس چپکی ورته د مخه سره او بس نه راغه کز د څوک د موقع باندې ځانو باسي دغه نه مخ کور زګل ته یو کسه بس ته د لچو گاډه چپک په بل مخه ورته واړه بس ماغه دغه سرمایه به 2000-3000 سرمایه به چانه راقص کړی ورته چپک کړل دغه 2000 روپو کې مثال مخام 300 غټیو دا ورته ټوله 2000 چپک نو 2000 خو دغه د ورځو غټه شولا ورځ بیکارم شو ورځو غټه مم د سر خط پر شولا
تاسو مخ کې لدینه چې دلته سرک سرکارو کوي سم کول کوم ځای کې وسیدلې
من خپل جلال آباد کې وسیدلو په جلال آباد کې زما درخه دکان و
بیا څنګه هغه خوشی کدل
هغه خوشی که بس راغلو مونږ له مادام مرکز دی دلته بروزګار خي خودل ته چراغلو جګورو د مرکز حالات ولایتو نړیر خراب دي
اوس سم را بیرته مزر نه کې چې لاړ شي جلال آباد کې خپل کاروبار
بس زالتم دا پښتو کې یو متل دی د برکلی پخن او د کوسکلی رانه خلاص شولا په منګه هغه متل شو
هغه کارم پات شو
هغه پات شو دام پورا نه کو خدای راځي مشکل سره مخ شو
بس الله دې رحمېږي خدای پاک دې وکړي تاسو کارو بیرته سم شي ډیره زیاته مننه
تاسو نه ډیره مننه چې د لاسګاوډو د خوارو غریب د زړه درد مو اوریدو
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر 15 بجو پوری
جوان پاشیبو کی
جوړون کی محبوب شاه محبوب
بیزار
ځواني مرګ نه
ستوره
نه یو مقصد در نه
ستوره نه یو
حقیقت ده تمام څنګه مزه او خصوصیت نه شته ځان ټیم یو بزرګ ټیم
ژوند دی او زه وروخلې
درنو ویدونکو سلامونه او ښه چاري لا هم د هیواد په غنو لوريو پروتو سیمو کې هرونی په یوه ځنګړي ورځ دودیز بازار چیزنی میله بولی جوړی او د ډیرو لرو پروتو سیمو سیدونکو په کې پیر او پلور کوي. موږ نن نه خبرونه د دودیزو بازارونو تاریخ، ارزښت او سنی وضعیت ته ځنګړي کړی ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
درنو ویدونکو په افغانستان او د سیمې په یو شمېر هیوادونو کې لډیر په خوري سي ځانګړي دودیز بازارونه موجود دي. دا بازارونه په یو ځانګړي ورځ جوړیږي چې لډیر لری سیمو څخه ورته خلک راځي. په اکثره سیمو کې دا دودیز بازارونه د میلو په نوم هم یادېږي، خو د دایرې دلو یوازنی لامل په لرو پرتو سیمو کې د بازارونو نشتون دی. د دې ډول دودیزو بازارونو تاریخ تر چا رسی؟ لیکوال او ژورنالیست سلیمان خپلواکي پاړه وایي چې د دودیزو بازارونو تاریخ ان تر یونان رسی.
څو سو کال وړاندې په اتنس کې یا په یونان کې نو داسې و چې هلته یو خاص زیو یو مقر و چې هغې ته به اتینا یا د خایس د رب النوې نوم ورکړ شوی و. په ځای کې به خلک راغونډېدل او اکثر به سیاسي او اقتصادي او اجتماعي داسې بحثونه کول. د دې تر څنګه به بیا داسې و چې دغه ساحه د سمندر سره ډیره نږدې وه، نو اکثر به دغه کاروانونه د مرکزی آسیا څخه یا د نورو هیوادونو نه براتلل او دلته به دوی خپل ډیری اړولې. دوی هغه توکي چې کوم به لزانه سره د نورو ملکونو څخه راوړي و دلته به نمایښت وړاندې کول او اکثر خلکو به دوی نه خریداري کوله. بیا به دلته دوی بعضی توکي واخیستل راوړل به نورو هیوادونو ته. همدغه میله چې کومه پاتنس کې لګیدله وخت په تیرېدو سره چې دغه تګ را تګ زیات شو، نو آریایانو ته هم انتقال وکړ او افغانستان ته هم را انتقال شول. چې هغه مهم کمپاین چې د هغه میلو نه وو هغه وزه فکر کوم ډیر کم شوی دی او دغه میلی یوازې منحصر په اقتصاد باندې دي. هغه تاریخي یا کوم سیاسي ارزښت چې درلودلو هغه اوس هم فکر کوم چې اوس پیکه شوی دی، خو اقتصادي په لور اوس هم هغه شان غنی پاتې دي. او دغه تاریخ چې دی تقریبا چې 200 کال په خوا مخته د یونان او د بازینورو زاینو څخه دلته را انتقال شوی دی.
نموړې د ډول میلو او دودیزو بازارونو موجودیت په اړه وایي چې دا میلې نه یوازې په افغانستان کې موجود دي، بلکې د سیمې په وادونو کې هم بیلګشته.
دغه رقم ملي یوازې نه په افغانستان کې بلکې د افغانستان په گاونډیو هیوادونو کې هم تر سره کیږي. مثلا پاکستان واخلو، همداشان د هندستان واخلو، خو بیا د افغانستان او د نورو هیوادونو دغه ملو ترمنځ فرق یوازینی ز فکر کوم دا دی چې په افغانستان کې هغه رقم سہولتونه چې څنګه په کار دی ورته دولت یا دغه د ملو سختنانو نه دی برابر کړي. مثلا کوم غو تاسو د پاکستان ملو ته وګورئ، هغه ورته یو ځانګړی ځای ټاکلی دی او په هغه کې یا مثلا بازار ورته وای یا جمعه بازار ورته وای یا نور. او همداشان په هندستان کې هغه بیا مکمل مارکیټونه یا خپل ځنګړي زینې ورته جوړ کړی چې هغه پاخه زینې دي. الته داسې کیږي چې مثلا یو ورځ د کالیو د پارسټال یا میله لګیږي، اکثر خلک راځي ال تخپل کالی خریداری کوي. بل ورځ مثلا د بوټانو د پاره، بل ورځ د خوراکي توکو د پاره، همداشان هر ورځ د پاره یو ځنګړي هټ ټاکل شوی دی او خلک راځي او ماغه څه خریداری کوي چې کومه دمغه په هماغه ورځ باندې هغه میله د څه لپاره جوړه شوی.
د نوموري په خبره چې د افغانستان د مشرقي ولایتونو ترڅنګ یو شمیر نور ولایتونو کې هم ورته ملي جوړیږي، خو په نور ولایتونو کې تصویر کمرنګ شوی او مشرقي ولایت د دودیز بازار ساتلې دی. لیکوال او چیرونکی عزیز اتل چې د دودیز میلو پر ارزښت او جوړښت چیرنه کړي د میلو د ارزښت پړه وایي.
له اقتصادي پلوه دا خورا ډېر ګټ لري. هغه خلک چې دغه بازارونه لګیږي دي بازارونو ته ځي، خپل توکي خرڅي یالته، یو خدای دې چې دا ډیر په مناسبه به دوی یالته پلوري په خلکو باندې. او بل د ولسوالۍ دغه بازارونه چې دودیز بازارونه چې په کوم سیمو کې لګیږي یا دا بازارونه هلته وي، زیاتره په ولسوالۍ کې وي. او په ولسوالۍ کې خلک د دې چې خار ته په سمه توګه رسیدګي نشي کولای چې دوی خار ته راشي او دغه د خپل اړتیا وړ توکي وپلوري. نو ټول نه زیاته فائدې هم دغه دا چې دوی هملته په کوم سیمو کې اوسېږي دغه توکي هلته ورزي یعنی د کور مخته هم د کور ګټه وي د لاور ګټه دا هملته ورزي دوی اخلي داسې نه ده چې دوی په کیلومتر واټن وهي ورشي هلته د خپل اړتیا توکي واخلي دې ته د مختلفو سیمو نه حتی د مختلفو ولایاتو نه خلک راځي دلته دا یوه ګټه د اقتصادي پلوه کې لري بل اړخه له فرهنګي اړخه دوی ډېرې ګټې لري دا دغسې بازارونه ځکه که له یو ولایت نه بل ولایت یا له یوې ولسوالۍ نه بلې ولسوالۍ ته خلک ځي دغه بازارونو کې خپل توکي پلوري دوی هلته د یو بل فرهنګ راکړه ورکړه له دغو نه خبرېږي هغه کومه سیمه چې دغسې بازارونه پکې لګېږي د هغې د اقتصادي ودې لامل ګرځي دغسې بازارونه
د نوموړي په خبره چې دا بازارونه کوم ځانګړي دوکانونه نه لري بلکې دا بازارونه یوازې یوه دښته وي او کله چې د بازار ورځ وي په هماغه ورځ هر کس په خپل ځانګړي ځای کې جنبړه وهي د ننګرهار اوسنکی محمد واصل وصال بیا له یوې بلې زاویې د دودیزو میلو ارزښت بیانوي او وایي
د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې اوس هم دودیزې میلې ترسره کیږي هلته ځانګړي بازارونه جوړیږي په ځانګړي توګه باندې هلته هغه لاسي صنایع چې په کورونو کې یو شمېر میرمنې او یا هم ځوانان یو څه جوړوي هلته بیا ځانګړي بازارونه د هغه لپاره جوړیږي او هغه هلته بیا د خرڅلاو لپاره وړاندې کیږي نو ډېری خلک هلته هغه بازار ته ورځي او دغه توکي ځینې خلک ګوري ځینې خلک یې پلوري او پیري یې نو ډېر یو عجیبه ښایسته ماحول یې له یو اړخه د خلکو ترمنځ هغه مینه محبت هم په دغه بازارونو کې څرګندیږي چې دوی د یو بل سره څومره مینه محبت لري نو بل اړخه د صنایعو لپاره د کورنیو تولیداتو لپاره یو ډېر ښه بازار هلته رامنځته کیږي خو له بده مرغه ما چې څومره اورېدلي له خپل پلار او نیکه یا هم د مشرانو نه پخوا وختونو کې دغه دود ډېر زیات و په بېلابېلو ځایونو کې په میلې جوړېدی یعنی په میاشت کې یو ځل خو به میله کېده یا به په اونۍ کې یو ځل یوه میله کېده او د دغه میلو ګټه دا وه چې دلته به توکي په ارزانه باندې خلکو ته په لاس ورتلل او له بل اړخه به هغه سوچه توکي چې مصنوعي به نه وه تر ډېره حده پورې هغه خالصو موادو نه مثلا د پسونو د پوټکیو نه ځانګړی قرقل مثلا که جوړېدل هغه بازار ته وړاندې کېدل او یا هم د میرمنو لخوا نه د مریو نه ځینې میلونه جوړېدل هغه بازار ته وړاندې کېدل نو ډېر داسې سوچه نګه او تر څنګ هغه زموږ د کلتور سره تړلي شیان دغه بازارونو کې تر ډېره حده پورې لاسته راتلل چې دا په خپله زموږ د کلتور او د کلتوري لحاظ باندې یو ارزښت دی په خپله او ډېر مهم هم دی
لاغه مو پوښتل چې په خپله کله په داسې میلو کې ګډون کړی هغه ویل
بالکل ما په خپله دغه میلو کې ګډون کړی دی بټیکوټ ته یو ځل ورغلی یم په بټیکوټ کې دغه میلې جوړیږي وخت نا وخته زه یو ځل ورغلی وم له ملګرو سره نږدې نه هم دغه میله کې لیدل وکړل او څه ناڅه مو وام خیستل او د دغه میلې شاهد وم واقعا خوندوره میله وه په بټیکوټ کې همداشان په بیسودو کې هم د ننګرهار ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې هم ځینې میلې جوړیږي اوس کم رنگ دی کمزوری دی خو پخوا ډیر والله
د وسال په خبره چې دودیزو بازارونو ته هرونه د کورنۍ مشران خپل ماشومان د چکر لپاره بیایي او په میله کې ورته بیلابیل چیزونه اخلي د لغمان ولایت اوسیدونکو اظهار خوشحال راته د خپل ولایت د دودیزو میلو کیسه کوي
مسکین آباد نومیږي دلته موږ د جمعې ورځ میله لرو چې هر جمعه دغه میله ترسره کیږي ټول ورځ وي یعنی یوه جمعه بله جمعه میله نور وخت بیا نور ورځ شي مله شمې تر پنځمې پورې بیا هیڅ ډېر کم دوکانونه په یو ځای کې ته پیدا کولی شي یعنی هر وخت نشي پیدا کولی هلته میش خلک سي کوم دي دوی دلته خپل ځینې مثلا باغونه دي دلته میوې راوړي مثلا یو شمېر خلک دي غنم راوړي دلته بدلی یا خرڅې په بدل بل ساخلی نور هر رقم سیزونه پیدا کیږي مثلا چې قصابی ورځ وای ک نور سو یعنی هر څه فکر وکړي لکه په خار کې څنګه د اختر میله کیږي دلته هر جمعه د غسیو میله کیږي خو جمعه نه علاوه بیا نو کسو یو څه ضرورت پیدا کوي میلمه راځي غرض نو ډېر مشکله به وسه پیدا شي
د نوموړي په خبره چې دا ډول دودیزې میلې د څارویو د پلورلو یو ځانګړې برخه لري چې له ښارونو ورته خلک راځي
بیا هلته چې کوم میش خلک دي هغوی خپل څاروي هلته سره روباسي خرڅوي بیا د ښار نه خلک راځي دغه څاروي اخلي دلته په ډېره ښه قیمت یعنی په ارزانه بیه تقریبا اخیستل شي ډېرو خلکو هلته مثلا ښه تجارت کیږي که څوک وغواړي دلته ښې پیسې ترلاسه کولی شي مقصد داسې د ښار خلک هلته غزه نه راځي هلته مالونه اخلي او مالونه هغه کوي بیا راځي بېرته ښار ته وړي دلته اسقصابۍ لپاره
خوشحال زیاتوي چې دی کله هم کلي ته لاړ شي نو حتمی یو جیل دودیز بازار ته ورځي دا ځکه چې د خپل ماشومتوب یادونه تازه کوي د هلمند اوسیدونکو شګوفه سقزی بیا وایي چې په کوچنیوالي کې خپل پلار سره ډیره زیاته دودیزو بازارونو ته تللی چې ځانګړی خوند ترې اخیستی.
موږ کلی کې کله بازارونه چې جوړېدل بیا به موږ کورنۍ حالته موږ بیولو د دې لپاره چې موږ ساتیري وکړو. او هلته به مو د کوچنیانو لپاره ډیر ششان به و، یعنی ګازونه به و، داسې نور مسایل به و. موږ به په هغو باندې ساتیري کوله. اولته به کالي به هم خرڅېدله او دغه تر څنګ ښایسته ښایسته بوټان به هم خرڅېدله، یعنی هغه شان و چې خپل هغه خلکو جوړوله. هلته بیا خرڅول بیا به موږ تلو، از موږ کورنۍ به د هغو کالو څخه موږ ته اخیستله او هغو بوټان څخه به موږ ته راته اخیستله. او د هغه تر څنګ بیا کله چې یعنی هلته داسې چرګان و نور شان هم خرڅېدلی، بیا به موږ هغه چرګان اخیستله. خو د کوچنوالي مینه وه نو موږ به هغه چرګان اخیستله او خپل بیوله به مو هلته به بیا به مو ساتله او د هغه هګۍ به مو بیا اخیستلې خرڅولې بیا داسې نور.
کلیم الله روان بیا وایي چې په دا ډول بازارونو کې ډېره برخه اخیستې خو ځینې ستونزې هم لري.
خو اوس یوه ستونزه دا پیدا شوې ده چې دلته غلاګانې پکې کېږي او همدارنګه چې کله بیروبار سي مثلا یو نفر غږ وکړي چې یا غل ده یا غلا وسول نو هلته ډېر بیروبار ګڼه ګوڼه یې ډېره وي خو نورې ښې دي.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسی. زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، p.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 441، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
ماتا نو داسی مکوا داسی خو مکوا مخ ما اڑوا داسی خو مکوا هو خپا تو داسی مکوا داسی خو